سلامونه وخت بخیر په افغانستان کې لګرمي مخکې لاس بجې شوې ده سفي ولاستان زمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاس ویم وړاندې ازادي رادیوي مجله لرو ترغه مخکې خبرونه او راپورونه پیل په خبرونه کوو. امریکا متحده ایالاتونو د افغان امریکا مشورتي میکانیزم پرانیست. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په خپل ټوټر باندې لیکلی دا میکانیزم به امریکایي چارواکي د دې جوګه وګرځوي چې په لا اغیزناک ډول له افغان ښځو او مدني ټولنو سره ښکیل پاتې شي څو د یو داسې افغانستان لپاره زموږ د ګډ هدف ملاتړ وشي چې راتلونکی ټول د خپلو خلکو لخوا ټاکلی وي. دا مشورتي میکانیزم د امریکا په پلازمینه واشنگتن ډی سی کې پرانستل شوی او پکې افغان ګروپونه شاملېږي چې د امریکا له دولت سره خبرې وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی پرون د ازبکستان پلازمینه تاشکند کې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر بلاول بوټو زرداری سره کتلی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان حافظ احمد تکل پرون په ټوټر لیکلی دواړو لوریو په سیاسي، اقتصادي او بشري همکاریو خبرې وکړي. د لیکلي کاغلی متقی په دې کتنه کې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر غوښتنه کړې چې اسلام آباد دی د افغانستان او پاکستان ترمنځ د مسافرو د تګ راتک او د دواړو هیوادو ترمنځ د سوداګرۍ لپاره اسانتیاوې برابرې کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لا د دې کتنې په باب څه نه دي ویلي. د طالبانو ویان د کندهار زابل سړک د اساسي رغونې د چارو د پیل خبر ورکړی. ذبیح الله مجاهد پرون په ټویټر کې لیکلی د کابل هرات لوی لارې د بیا رغونې په لړ کې د کندهار زابل د لارې اساسي رغونه پیل شوې ده. د ده په وینا دغه سړک د طالبانو حکومت په بودیجه په معیاري ډول رغول کیږي او د دې 900 کیلومتري لوی لارې د پاتې برخې د رغونې لپاره له خصوصي سکتور سره د تړون پلان شته. ایران وای په پام کې لري د اصفهان ولایت په اټومي تاسیساتو کې یو نوی تحقیقاتي ریاکټور جوړ کړي او درغه ونی دغه چاري به په څو اونیو کې درنه پیل شي. ایسنا خبري اژانس د ایران د اټومي انرژي د سازمان د مشر محمد اسلامی خبري راخستی چې ویلي دي دا کاملا یو محلي پروژه ده چې په ایران کې به د اټومي انرژي تحقیقاتو، ارزونی، آزموینې او تولید لړۍ ته زمینه برابره کړي. د ایران د پلازمینې تهران په شمال لویدیځ کې تر سختو ورښتو وروسته بهیدلو سیلابونو و کسان مړه کړي. د ایران سری میاشتې ټولنې ویلي د مړو شمیر ښایي تر دې زیات شي. او د سعودي عربستان د وژل شوي خبریال جمال خاشقجي کوژدنې پرون پر دې غوسه وښوده چې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون پرون د سعودي عربستان د ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان کوربه و. خدیجه چنګیز چې د ترکیه ده ویلي زه په دې خواشین یم چې ولسمشر ماکرون په ټول درناوي سره زما د کوژدن اعدامونکی د میلمه په توګه منلی و. د سعودي عربستان خبریال جمال خاشقجي په 2013 کال کې د ترکیه په استانبول کې د سعودي عربستان په قنسلګری کې د سعودي د ایجنټانو لخوا ووژل شو. د هغه خپلوانو تور لګولی چې دغه وژنه د سعودي د ولیعهد شهزاده سلمان په امر شوې ده. رابشو اول مطلب ته. امریکا متحده ایالاتونو د افغان امریکا مشورتي میکانیزم پرانیست. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په خپل ټوټر باندې لیکلی دا میکانیزم به امریکایي چارواکي د دې جوګه وګرځوي چې په لا اغیزناک ډول له افغان ښځو او مدني ټولنو سره ښکیل پاتې شي څو د یو داسې افغانستان لپاره زموږ د ګډ هدف ملاتړ وشي چې راتلونکی ټول د خپلو خلکو لخوا ټاکلی وي. دا مشورتي میکانیزم د امریکا پلازمینه واشنگتن ډی سي کې پرانستل شوی. د امریکا غږ د راپور په اساس بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د دې میکانیزم د پرانستلو پر مهال ویلي چې طالبانو په افغانستان کې په سیستماتیک ډول د ښځو د آزاد تګ راتک او نور حقونه محدود کړي دي. ښاغلی بلینکن همدغه راز د افغان نجونو د تعلیم په اړه وویل دا سخته ده چې نجونې دي په کورونو کې ناستې وي خو د نجونو وروڼه او د کاکا یا ماما زامن دي تعلیم وکړي. ښاغلی بلینکن وویل طالبانو په خپلو هغو ژمنو عمل نه دی کړی چې له نړیوالې ټولنې او افغانانو سره یې کړی وي. اخوه د افغان ښځو او بشري حقونو په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری هم چې له ښاغلي بلینکن سره په ګډه د افغان امریکا مشورتي میکانیزم پرانستلی په خپل ټوټر لیکلي له بهرنیو چارو وزیر بلینکن سره مې په ګډه د امریکا افغان مشورتي میکانیزم پرانستو د افغانانو غږونه توحید کړو او په رڼا کې د امریکا پالیسي با خبره او لارښوونه ورته وکړو. زه د میکانیزم ته سترګې په لار یم چې د هیواد دننه او بهر د افغانانو متنوع غږونو څخه ګټه پورته کړي. د راپورونو په اساس تمه ده چې په دې میکانیزم کې به افغان ګروپونه شامل وي او د امریکا له حکومت سره به په سیستماتیک ډول خبرې کوي. امریکا په داسې حال کې د امریکا افغان مشورتي میکانیزم پیل کړی چې په دې وروستیو کې د بخښنې نړیوال سازمان په یو راپور کې د طالبانو حکومت له بشري حقونو او د ښځو له حقونو په جدي سرغړونو تورن کړی. طالبانو تر اوسه د امریکا افغان د مشورتي میکانیزم د پیل په اړه کومه تبصره نه ده کړې خو په وار وار یې ادعا کړې چې د اسلامي شریعت پر اساس د ښځو حقونه ورکړي دي. تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو تړل، د ډیرو ښځینه کارکوونکو بې دندې کول او په کور کینول، او پر ښځو د محدودیتونو ډیرېدل په تیر شاوخوا یو کال کې د ښځو پر وړاندې د طالبانو د حکومت ځینې کړنې بلل کیږي چې جدي غبرګونونه یې پارولي دي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنیدو د کال له پوره کېدو سره جوخت د ښځو د حقونو ځینو فعالانو په ټولنیزو شبکو کې د افغانستان د ښځو ملاتړ وکړی په نوم کمپاین پیل کړی دی. زموږ همکار د افغانستان د معترضو ښځو د غورځنګ له یوې غړي همیرا علیزی څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې د دغه کمپاین هدف څه دی.
په تیر دا یو کال کې د افغانستان ښځې انجونې څومره ځپل شوي دي، ځکه چې په اولی کې موږ ډېر هیله مند وو. موږ فکر کوله چې شاید دا نظام پر دوی تغییرات یې کړی اوسي، هم متاسفانه چې هیڅ نوه تغییرات یې نه و کړی. خصوصا زموږ انجونې چې په کور کې ناست دي، د تعلیم نه پاتې دي. دا نو زموږ اصلي هدف د ښځو د حمایت لپاره دی چې ښځې حمایت سي د افغانستان د هر غړي لخوا، د نارینه او ښځینه لخوا. دې نظام ته وپویوي چې ولې ښځې ته حق نه ورکوي، د باندې کار ته، د مکتب په خاطر، د تعلیم په خاطر، ځکه چې دا د دوی مسالمه حق دی.
دغه ډول کمپاینونه څومره ګټور تمامیږي د ښځو د ملاتړ لپاره ستاسو په نظر؟
څنګه چې تاسو ته معلومه ده، اوس میډیا او د اجتماعي رسنۍ ټول ورسره دسترسي لري. یعنی د افغانستان کې ډیرتره کسان په دې، یعنی د باسواد قشر، حتی بې سواد قشر هم په دې اجتماعي رسنو کې دوی لاسرسی لري. څنګه په دغه خاطر موږ د دا رسنو د طریقه، د میډیا د طریقه خپل اواز پورته کوي، او دا کمپاین په لارې واچوله چې ټول زموږ اواز واروي. ولې دوی غلي ناست دي؟ ولې دوی هیڅ ژغ نه پورته کوي؟ باید ژغ پورته کوي، باید زموږ سره حمله سي، ځکه چې دا یو هیواد نیم پایکار فیلان فلج دی. د تعلیم نه، خپل د اصلي حق نه دوی پاتې دي. ولې د افغانستان په هیڅ کې، د افغانستان د ښځې او د انجونو په هیڅ کې دوی د سیغلي ناستي؟ دوی نه هیله کوي چې په دې کمپاین کې زموږ سره حمله سي او همغږي سي.
په دې برخه کې د نړیوال ملاتړ څومره مهم دی، څه فکر کوي؟
یوازې داخلي ملاتړ نه، بلکې نړیوال ملاتړ موږ باید ولرو، او نړۍ کولای سي چې زموږ ژغونه د ټوله نړۍ ټوله وګړو ته ورسوي. دا ډېر به ګټوره تمام سي. اقلا که نور هیڅ شی ونه سي، دوی دغه یو ځلې به زموږ ژغ واروي چې دوی څومره د افغان ښځې، افغان نجونې په دې یو کال کې مظلومانه په کور کې ناست دي، د هیڅ شي نه، د تعلیم نه، چې دوی اصلي حق دی دوی راپاتې دي. دا ډېر مهمه ده چې نه تنها چې داخلي حمایت ولرو، بلکې خارجي ملاتړ هم موږ ولرو، او د جهان په غوږ ورسیږي دا زموږ اواز، ځکه چې اوازونه ډېر جکسیوي دي، پورته سوي دي. دغه ښځو د خو، د انجونو د خو، خو بیا هم موږ سربیره پر هغه ډېرتره کوشش کوو چې د رسانه او میډیا د لارې وکولی سو خپل اواز ټول جهان ته ورسو.
د افغانستان د ښځو ملاتړ وکړی په نوم د یو کمپاین یو پایلون کې همیرا علیزی و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د بدخشان په واخان ولسوالۍ کې د پاکستانی پوځیانو د مخکې تګ ادعاوې رد کړې. مخکې د پاکستان لخوا په واخان کې د سرحدي کرښو د جوړولو په اړه پر ټولنیزو شبکو خپرو شوو ویډیوګانو پراخ عکس العملونه پارولي وو. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د بدخشان ولایت په واخان ولسوالۍ کې د پاکستان لخوا د سرحدي کرښو د نشه کولو په وړاندې له پراخو عکس العملونو وروسته د طالبانو دفاع وزارت وایي چې دغه ولایت ټولې سرحدي کرښې د طالبانو په ولکه کې دي. دغه وزارت پرون پنجشنبه په یوه اعلامیه کې وویل د عمر ثالث په نوم د دوی د فرقې او د اتمې سرحدي لوا مسؤلانو د بدخشان، واخان، زیباک او اشکاشم ولسوالیو د وضعیت د ارزونې لپاره دغو ولسوالیو ته سفر وکړ او سرحدي سیمې وکتلې. په اعلامیه کې دغه راز ویل شوی چې د طالبانو حکومت لخپلو گاونډیو هیوادونو سره ښه گاونډی توپ ته ژمن دی او د افغانستان پر حریم د تیری په صورت کې د افغانستان د خاورې دفاع کوي. په ورستیو کې پر ټولنیزو شبکو د پاکستان لخوا د بدخشان په واخان ولسوالۍ کې د سرحدي کرښو د جوړولو په اړه خبرو شویو ویډیوګانو د افغانانو سخت عکس العملونه پارولي وو. په یوه ویډیو کې چې کارتوبې تایید شوی نه دی او د ثبت ځای یا نیټه یې هم معلومه نه ده، ښکاري چې ځینې وسلوال کسان یوه کانکریټي سرحدي نشه نړوي. ادعا شوی چې دغه سرحدي نشه د پاکستان لخوا د افغانستان په خاوره کې دننه جوړه شوې وه. اسلام آباد هم په دې اړه څه نه دي ویلي. په همدې حال کې د پخواني ولسمشر حامد کرزي د دفتر پخواني رئیس کریم خورم نږدې اونۍ وړاندې پر ټویټر لیکلی وو، پاکستان په اصرار او په تکرار له ولسمشر کرزي غوښتل څو اجازه ورکړي واخان غوڅ کړي او تاجکستان ته د تجارت لپاره سړک وباسي، خو نوموړي تر پایه ونه منله. ښاغلی خورم زیاته کړې چې اورېدلې دي دا غوښتنه بیا له طالبانو شوې ده. د ویلي دا کار مو ترانزیتي اهمیت کموي او پاتې افغانستان منزوي کوي. بل لوري ته د ولسی جرګې ځینو پخوانیو استازو ویلي د افغانستان اوسیدونکو پر خپل خاوره د چا تیری ته اجازه نه ورکوي او د دغه سي حرکتونو په وړاندې به په قاطع ډول ودری شي.
هغه شیبه چې د چا خېګنه مورس خایسته کوي یا یو شیبه چې د نهلی یا هلی ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
وس ماته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی د سيزي غوړم یوازې په داستاني عادت
د مزه زی کلینری کوي ما روزانه جمن په ما تیرو
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و. تر اوسه پورې دند پسی ګرځي خو دند نشته.
همدا د ژوند رنگونه دي. که غواړی دا شیبې مو له نور سره شریک کړئ نو د ازادۍ رادیو پر واتس اپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ رادیو ته راوستوي. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 4 22 12 6 41.
نن د زمري یا اسد میاشتې اومه په افغانستان کې د بیرغ له ملي ورځې سره برابره ده. د افغانستان درې رنګه ملي بیرغ څه باندې 100 کاله ومنل شو، خو د وخت په تیریدو سره په نښانونو او د رنګونو په اډون کې بدلون راغلی. سږ کال د بیرغ ملي ورځ داسې وخت لمانځل کیږي چې طالبانو له ټولو دولتي ادارو درې رنګه ملي بیرغ لرې کړی او پر ځای یې خپل بیرغ لګولی. د پوهنتون استاد او لیکوال غفور لیوال د ملي بیرغ په باب ازادي راډیو ته وویل:
ملی بیرغ دیو هیواد د ملت د ګډو ارزښتونو له مجموعې څخه یو داسې نخه سمبول یا ارزښت دی چې د خلکو د یو جامع اکثریت په منخ دیو هیواد په اساسي قانون کې د هغه ټول جزئیات ذکر شوی وي. هر بیرغ ته ملی بیرغ ویلای نه شو. د ملی بیرغ د پاره د اساسي قانون تعریف او د مشخصات او ذکر لازم دی، او دغه اساسي قانون هم باید د یو ملت اراده څخه رامنځته شوی وي، یعنی له سیاسي اراده څخه. د هر هیواد ملی بیرغ د هغه هیواد د خلکو د فرهنګ او ځینو نورو ملي مشخصاتو څرګندوی وي. په بیرغ کې رنگونه او بیرغ کې راغلی نښان، که البته ځینې بیرغونه نښان لري او ځینې نه لري، او په نښان کې جزئیات دا ټول سمبولونه دي. د هر هیواد نړیواله نمایندګي کوي. د همدې لپاره یوازې هغه بیرغونه ملي ګڼلای شو چې ټول خلک یې خپل وګڼي. د افغانستان ملي بیرغ تقریبا شاوخوا 100 کاله پخوا په دغه شکل منل شوی دی. البته په نشان کې او د رنگونو په اوډون کې وخت نا وخت توپیرونه راغلي دي. که څه هم په تیرو 100 کلونو کې بیرغونه بدل شوي دي، مګر یوازینی هغه بیرغ چې همیشه د ملي بیرغ په توګه پاتې شوی دی او خلک ورسره روغ دي دي او نړیواله د افغانستان ملي بیرغ په توګه پر رسمیت پیژني. همدغه درې رنګه ملي بیرغ دی چې هم د 1943 کال په اساسي قانون کې له خپل ټولو جزئیاتو سره تعریف شوی وو، او هم په وروستنی د افغانستان د اسلامي جمهوریت په اساسي قانون کې له خپل ټولو جزئیاتو سره ذکر شوی وو.
اوس هم ازادي رادیوي مجله واوري.
ازادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم شیچری بغزنی کې پولیسکونو چاپی خبرونه بند شوه.
خو د ژغن ناور لون کندو داس نور مجلې په غزنی کې چاپی دي.
ځوانان په خپل رسنیو کې پیر محمد کاروان ستای د شعر پاڼه مې د شاعر طاهر ځلان نظر اخیسته.
وخت په بدلون سره انسان احساسات هم ورسره بدلیږي، او چې احساسات بدلیږي په عاطفي تړونونو کې بدلون راځي.
له شاعر او سندرغاړي او سه مهربي سره شخیدلایم.
زه غواړم چې سندری ادبیات ته جوړ کم، سندری ټولنې ته جوړ کم، سندری شوز ته جوړ کم.
د نورستان په برګ مټال ولسوالۍ کې مو یو چینې ته ورولو.
اول چې نن ورځې مونږ په فکر کې جوش او بوته نن ورځې ټول د سچې غوښه ده دا به ټول ته کېدلې.
نور مطالب هم لرو کتر پای را سره. یو شمیر ځوانانو په خواله رسنیو کې د پیر محمد کاروان د ستاینې لپاره ورځ ځانګړې کړې ده. وړاندې په دې خبرونه کې له ښاغلي کاروان سره شغېدلی یم چې دی څه احساس کوي. خو مخکې تر دې چې د ښاغلي کاروان څرګندونې در سره شریکې کړم، غزنی ته مخه کوو. په غزنی کې چې یو وخت په لسکونو مجلې او اونیزې چاپېدې، نن سبا یوې مخبریږي. للویا سره په ټول افغانستان کې د مجلو او کتابونو د چاپ چاري لتیر نشتې یو کال راهیسې ټکنې شوې دي چې علتونه هم مختلف دي. یو علت اقتصادي دی، بلې له هواده د یو شمېر لیکوالو وتل دي. زما همکار په دې راپور کې په غزنی کې د لیکوالو نظر اخیستی دی چې په دې ولایت کې د چاپ چاري څرنګه ګډې وړې شوې دي.
شل کلنه امیده د ژغ په نوم دوه میاشتنۍ مجلې د اتلسمې ګڼې پاڼې اړوي. د دې د ژغ مجلې تر څنګ له غزنی څخه تقریبا ټولې چاپېدونکې مجلې، رسالې او جریدې لوستې دي، خو له بده مرغه چې اوس ورڅخه بې برخې سوې ده.
خو د ژغ ناور لون کندو داسې نور مجلې په غزنی کې چاپېدې خو څنګه ټولې بندې سوې دي؟ نه چاپېږي. کومې رسالې چاپېدې هغه ټولې ما لوستلې.
دا په داسې حال کې د شپږ تیرو څو کلونو کې په غزنی کې د لونګ، ناور، ولوله، کندو، مرسله، زمزمه، حیات نوین، جهان ملکه، ندای غزنه، جوانان امروز، صدای جوان، پیام جوان، پیام خاتم، غزنه، غزنی، غزنوی، البیرونی، مهر، نستان، استازه او د دې ترڅنګ لسکونه رسالې، مجلې، جریدې، ونیزه او رسپانې پیل او لا څو ګڼې چاپېدو وروسته بیرته بندې سوې دي. خو ژغ هغه یوازینۍ مجله وه چې په سوونو تراژ سره شاوخوا شل ګڼې چاپ او خپرې سوې. دغه مجله په غزنی کې کلیوال ادبي ملګرو ټولنې چاپوله. مرتضی وردګ د دغه مجلې مرستیال مدیر دی. له نوموړي څخه هم په غزنی کې د مجلو او رسالو د بندېدو په اړه وپوښتل. د مطالعې لږوالی او نه مالي ملاتړ یې دوه عمده لاملونه یاد کړل.
یو دا چې ټولنه کې د مطالعې فرهنګ نسبتا ضعیف دی، خلک ځوانان مطالعه نه کوي. بل دا چې چاپي رسنۍ په ډېره مواردو کې د مالي سقوط سره مخ کیږي، د غو سپورټ او ملاتړ کم وي. نو دا دوه علت کیږي چې د چاپي رسنۍ د سقوط باعث شي.
که څه هم لیکوال، شاعران او د هغې مینوال د چاپي رسنیو د بندېدو لاملونه بیلبیل یادوي، خو د ناور مجلې چلونکی لیکوال او ژورنالیست عبدالمجید جړان بیا د ادبي ټولنو لیکوالو او شاعرانو ترمنځ ناسم رقابت د مجلو د بندېدو سبب ګڼي. نوموړی د تړل کېدو ځینې نور لاملونه هم یادوي.
یو دا ده چې د لیکوالانو ناسالمې سیالۍ دغه د چاپي رسنیو د چاپ بهر ټکنۍ کړي یا لسکو سره مخ کړ. دویم یې د مجلو کیفیت ته نه توجه، او دریم هم هغه مجلې چې د محتوا او کیفیت له کبله خورا غښتلې وي هغوی ته بیا چا پنډ نه ورکول، د اقتصادي کمزورتیا سره مخ وي. نو دا درې مهم لاملونه وو.
خو ځینې نور کسان بیا د کابل او ځینو نورو ولایتونو په پرتله په غزنی کې له مجلو سره د خلکو لیوالتیا کمه یادوي او وایي دلته د خلکو بې سوادي هم د مجلو د بیا ځلې چاپ له خنډ او ځنډ سره مخ کوي. لیکوال شاعر او فولکلوریست اسدالله بلهار جلال زای بیا د دې ترڅنګ د دې چاپي رسنیو ناسم کیفیت هم د بندېدو یو لامل ګڼي، خو وایي له چاپ وروسته په خلکو د مجلو ویړیا ویشل، اعلانات نه ورکول او نه پیدا کول هم هغه ستونزه ده چې مجلې له سقوط سره مخ کوي.
دلیل یې دا دی چې دوی مالي امکانات نشي ترلاسه کولی او په خپله دغه چاپي رسنۍ هم ډېری په داسې کیفیت نه خپرېږي چې وکولی شي د خرڅلاو له لارې یا په ټوله کې په لوستونکو کې ځای ځایګی پیدا کړي او دوی د خپلو اعلاناتو له لارې په خپله ځان بسیا شي، داسې کیفیت نه لري.
په غزنی کې وخت په وخت په خبرېدونکو دغه رسالو مجلو جریدو غونیزو او ورځپاڼو کې به سیاسي، ادبي، کلتوري، اسلامي، ټولنیز او هر اړخیز لیکنې او معلومات خبرېدل چې اوس دغه خلک ورڅخه بې برخې سوي دي.
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه د جمعې په ورځ لس بجې له ازادي رادیو.
په فیسبوک او خواله رسنیو کې یو شمېر ځوانانو د جولای 13 د پیر محمد کاروان د شاعرۍ لمانځنې ته ځانګړې کړه. دوی له نږدې یوې اونۍ راهیسې له خلکو وغوښتل چې د کاروان پر شعر، لیکوالۍ او هنر خبرې وکړي، نقد ولیکي او مقالې خبرې کړي. په افغانستان کې عادتا په ژوند لږ لیکوال ستایو. له ښاغلي کاروان څخه مې پوښتنه وکړه چې څه احساس کوي.
دغه شعر ځوانان یا دغه زما د شعر یا زما د لفظونو لوستونکي که خوند دي که ورونه دي چې ما سره دومره مینه کړې ده چې دا زما لفظونه دوی منلي دي، دا ما د پاره د اطمینان یو څه نه سکون او اطمینان راکوي او ما نورو لفظونو ته، ما نورو خیالونو ته او ما نورو سندریزو فکرونو ته په اصطلاح باندې زما زړه غټوي کوي او ما سره کومک کوي. دا یوه خبره. او بل هغه د خوف خبره یا د ویر خبره هغه په کې دا چې زه چې په خپل ذهن کې دغه د پښتو ادب دغه قافله دغه بهیر داسې تجسم کوم، مجسم کوم یې، نو تر ما نه ډېر لوی لوی ګرګې ما ته ښکاري، مخکې مانه لوی لوی ګرګې دي په ما، لوی لوی ادیبان، شاعران او لیکوالان زما په ذهن په زړه کې په روح کې جوړېږي او دغه اوس معاصر کې هم دغه لوی لوی خلک شته. یعنې دا دوه ډوله انګېرنې ما سره شته دي. خو بیا هم دغه مینه چې دغه په اصطلاح باندې د هر کتار سرخېله ده، هغه مینه بیا په نورو خبرو پسې نه ګرځي. دا چې دې ځوانانو د زما د لفظونو لوستونکو دغه مینه کړې ده، نو دوی دغه په اصطلاح باندې ما د پاره یو ورځ ټاکلې ده، نو دوی کوم بیا سړی څه نه شي ویلی، ځکه چې مینه ده، دا د دوی مینه ده او زه ټول دغه جوهر یا هغه ټول کریډیټ د دوی مینې ته ورکوم، نه خپلو لفظونو ته او نه خپلو شعرونو ته.
مشهور فرانسوی لیکوال ادونیس یغه خبره کړې وه دوه کاله مخکې دغه د نوي کلنۍ کلیزه وه، بیا د نړۍ له مختلفو برخو کې تر سلو ډیرو مشهورو پیژندل شویو لیکوالو دته پیغامونه واستول، ویډیو پیغامونه ول او د خواله رسنیو له لارې پیغامونه ول، نو دا چې ور واستول وروسته بیا د فرانسې مونټي کارلو راډیو له د سره مرکه کوله او له دې پښتنه وکړه چې ته څه احساس کوي چې د دنیا دومره خلکو ته ستایلی. د په نیوی کلنی کې دا خبر ورته وکړه، وای زما کار را درون کو، ځکه زه په باد له دې مجبور یم چې نورم بهتره کارونه وکم. څنګه دغه سی احساس هم تاسو نه دی پیدا شوی؟
او دا ډیره لویه خبره ده. دا معنا لري لکه یو لوبغاړی چې لوبه کوي چې د ډیر خلک او هغه خلک چې په لوبه کويږي هغه ورته متوجي شي، کده شي دای د هیجان د حالت نه د احتیاط حالت راشي او دا احتیاط د هنر لپاره د هر فیصله باندې د هیجانې لوب د لپاره مزیر ده او د هنر د لپاره مزیر ده. خو زه به دومره بیا لچا خبره ثاني چل به ور سره وکم چې وو به وایم چې دا سم ما سره دوی مینا کړی ده، زه غریب شاعر یم، یو ملنګ یم، ما سره مینا کړی ده، نو ځان وړ د احتیاط په ځان نه تسلیموم، همدغه سه مستانه روان شمه کنه دا یعنی ډیر لوی خبره ده ځکه چې هغه د ټاګور رابندرناټ ټاګور چې د نوبل جایزه اخیسته باغم دا خبره کړې و چې دا وایي زما کار زه اوس نو پنځونو ته چې کمی کوم نو په هغه باندې به زه ډیر ویریږم چې دا به ومنلی شي که به نه منلی شي. یعنی دغه واقع دغه احساس شته دی، ما سره هم دا احساس شته دی چې ما سره خو دومره لویه مینه وشوه نو زه به څه توره وکړم.
ستاسو شاعري ولې افغان ځوانان جذب کړي دي؟ علت یې تاسو خپله په څه کې ګوري؟
هغه ورځ زما یو ملګری دی د سترنوم کوي ګلبهار نومېږي، د سر د خړې سیمې دی په اصطلاح باندې. هغه وایي چې د شعر دی وایي فیسبوک کې راشي یا چیرته راشي وایي بخي وایي ما سره ذهن کې یو کمپوزم پیدا شي، وایي نه پوهېږم چې بل شعر چې وایم وایي دومره کمپوز په هغه کې نه شم جوړولی. خو ډېرو ځوانانو نه مې دا اورېدلی دی. خو بیا موږ تاسو خو په دې باندې هم پوهېږو چې دا زموږ تاسو ټولنه دغسې سنتي ټولنه ده چې ډېر معمولي سندرغاړي ته هر څوک وایي چې ډېر الله ډېر ښکلی غږ دی، دا بلبلی غږ دی، دا نه هر چا ته موږ وایو. همدغسې دا ماته پته ده چې مثال هر شاعر ته هغه لوستونکی ورته وایي په ډېره مینه ورته وایي چې ستان واه 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 داسې شعر نو بیا نه پیدا کېږي. یعنې زما په دې باندې سر خلاص دی چې کېدای شي په دې ځوانانو کې ډېر داسې د اخلاص نه د ډېرې مینې نه دومره مبالغه به هم کوي چې ماته وایي چې ستا شعر نو ډېر ښه شعر دی. خو بیا دغه د دې تر څنګ بیا داسې هم نه ده چې ټول به مبالغه کوي. هغه زه په خپل ذهن کې چې جوړوم خو یو څه خو به واقعا رښتیا هم وایي. او بله دا ده چې اصلا زما په نظر باندې د خپل داخلي په روح کې یا په زړه کې یا په ذهن کې چې د کوم لیکوال سره د شاعر سره کوم یو په اصطلاح باندې یو ظالم یو بله کنه یو ظالم نقاد وي دغه همیشه د تا مثال تا پسې څراغ اخیستی یو ډیوه اخیستی وي چې دا لفظ دښه نه دی، مثال دا خیال دښه نه دی، او دلته د آهنګ خراب دی، دلته د ارتباط د موضوع تانه وران ویجاړ شوی دی. یعنی دا زه فکر کوم ډېر مهم دی، او زه فکر کوم چې ما سره یو ډېر شوخ یو ډېر ظالم نقاد زما په زړه کې وبله په روح کې بوله ذهن کې بوله دا را سره ملګری دی، سوري غونډې را سره روان دی چې زه شعر لیکم هماغه شېبه کې خو کیف او خوند ترې واخلم، خو وروسته وایم چې نه دا ولا دا به د بل چا دغه چا په زړه چې هغه واقعي هم د ذوق څښتن دی، آیا د هغه د زړه تارونه د زړه مراندې به اوس رنګوي که نه؟ په همدې شش و پنج کې وم، په دې ویره کې وم، بس خو بیا د دې ویرې سره همدغسې ورو ورو کله کله داسې د سکون یا کله کله د اطمینان یو څرک هم راته پیدا شي. خو ډېره دغه ویره راسره وي، یعنی خپله داخلي نقاد ما سره ملګری دی.
له ښاغلي کاروان څخه په مننې لیبې خبرتیا وروسته بیا هم د شعر په اړه.
آزادی رادیوی مجله پر منځنۍ څپه 12.5 او اف ام 0.15
د شعر په اړه له داسې چا سره شخیدلیم چې شاوخوا 15 کاله کېږي چې شاعري کوي. طاهر ځلان په پېښور کې په ادبي بهیرونو کې خپل شعرونه کلونه وړاندې له تجربه کار لیکوالو سره شریک کړل، نقد ته یې وړاندې کړل، بیا یې په کابل کې شعرونه ولیکل. نن سبا په جرمني کې ژوند کوي، هلته هم شعر لیکي او یو نیم شعر د خواله رسنیو له لارې خپروي. له دوی به واورو چې د پېښور د وخت شعر یې له اوسني شعر سره څه توپیر لري.
شاعري د انسان د احساساتو سره تړاو لري او د وخت په بدلون سره حتما هغه د عمر تقاضا داسي چې د انسان احساسات هم ورسره بدلیږي، او چې احساسات بدلیږي په عاطفي تړونونو کې بدلون راځي، په مشاهده او کتنه کې فرق رامنځته کیږي، نو په شعر کې هم دغه بدلون رامنځته کیږي. ما چې کابو 15 کال وړاندې څه ډول شعر لیکه او اوس چې څه ډول شعر لیکم فکر کوم چې بدلون پکې شته، تفاوت پکې شته.
ځلان صاحب، د احساس بدلیدل طبیعي خبره ده، لیکن د شعر په برخه کې، د هنر په برخه کې دا خبره هم کیږي چې مثلا که تاسو چیرته په همدغه 15 کلونو کې شاوخوا 15 کلونو کې کتابونه لوستي وي، شعرونه مول لوستي وي، دا هم ستاسو په شاعري باندې خپل تاثیر پرې باسي او بدلوي.
دقیقاً تاسو ډیر ښه ټکی ته اشاره وکړله. ساينس بالکل چون شاعری خپل ساينس نه ده، بلکې دا د احساساتو ساينس ده. خو دغه نتیجې ته انسان رسیږي، دغه احساسات چې بدلیږي، دا په شان نور عوامل لري. هغه کتاب دی، یو شعر بل لوستل دی، د یو شاعر سره ناسته ده، د یو کیسې لوستل دي، د یو سیریال لیدل دي. دا هغه څه دي چې د انسان په احساساتو سایکل کوي، هغه ته لاره ورښایي، ورخ ورته ښایي، او په دې توګه باندې هغه بدلون چې دی هغه پکې راځي. نو د پوهې، د شعر، د لوستلو، د زده کړو، دا ټول خپل خپل اثرات پکې کوي. د بیلګې په ډول که د یو شاعر د شعر د مفهوم له لحاظه ډیر درنیږي او لوړیږي، هغه په دې معنا ده چې هغه به لوست کوي. که د سمی دغه یوه تجربه په شعر کې، هغلته به په دې چې دغه د عمر تیرېدو دا سړی یا دغه شاعر دې نتیجې ته رسولی چې دا هر څه ته ډیر متوجه اوسي. نو زما شخصي نظر دا دی چې د شعر په پخوالي او د شعر په ښه کېدو کې یو عنصر چې هغه دخیل نه دی، بلکې مختلف عوامل د دې سبب کیږي. د دې کبله خو خلک دا وایي چې شاعر باید په مجموع کې، یعنی هم شاعر هم کیسه لیکونکی هم عام چې هنر سره دغلی، چې هغه پراخه نظر ولري تر څو ټولې دنیا ته دې غېږه وازه کړي او راضي هر څه دته، او هغه څه چې ده باندې تاثیر وکړي دا د هنر رنګ بیا ورکړي، او هغه بیرته شعر یا د نثري کوم فارم یا ژانر په دغه کې وړاندې.
ځلان صاحب، هغه هنرمند چې حرص پکې زیاتیږي، هغه هنرمند چې سیالي ته مخه کوي، هغه هنرمند چې له نورو سره ځان مقایسه کوي د لیکلو په وخت، د ناقدانو په وینا د هنر د تخلیق په وخت کې هغه نری صادقانه رابطه چې له اثر سره لیکوال لري، هغه کمزوري کیږي او حتی شکیږي، په دې برخه کې څه وایي؟
شاید دغه تجربې متفاوتې وي. مونږ ډېر داسې لیکوالان او شاعران لرو چې هغوی د ژوند په لومړۍ برخه کې ډېر کامیاب نه وو، ولې وروسته وروسته د هغوی شاعري نهایت ډېر لوړې کچې ته پورته شوه. بله خبره دا ده چې اکثره مونږ دغه رقم ته کله پریکړو، یعنی مونږ هیڅکله د یو مشر شاعر نه دا نه دی اورېدلي چې هغه دی وایي چې زما شعر خراب شوی، بلکې دا پریکړې مونږ، یعنی د هغې نه راوروسته کوم نسل چې هغه یې کوو. د دې معنا دا ده چې دغه نسل لا هغه تجربې ته نه دی رسېدلی، هغه مقام ته د شاعر نه دی رسېدلی چې په کوم مهال کې هغه شاعري کوي یا د ژوند په کومه برخه کې هغه شاعري کوي. تاسو وګورئ په جرمني کې ژبه کې هرمان هسه چې هغه ډېر هغه کسان ډېر خوښي چې عمر زیاتی، د دې لټ دا دی چې د هغه هم په شاعرۍ هم په داستانونو کې زیات دغه د تیر عمر تجربې او د تیر مرحلتونه دا پکې ډیر زیات دي. د دې قبل د هغه اکثریت لوستونکي چې هغه د کوم سال، یعنی د تیر عمر خلک دي. د حمزه بابا د وروستي شعرونو په اړه ډیر کرکتونکي دا وایي چې هغه نه د عرفان خواته ډیر تمایل پیدا شوی دی، ملت پالنه پکې ډیره برسېرنه شوې، او هغه تخیل او هغه نزدکیلي او هغه مضمون افرینی چې د سره په ځوانۍ کې وه هغه ورسره ده. خو زه دا وایم چې د هغې وخت تجربه ده، د څه وه شاهد هغه کسان چې دغه رقم خبره کوي هغې عمر ته لاړ شي، همداسې یو تمایل، ځکه چې ستا کله نور تمایلات کم شي دا رقم ته د عرفاني او د ملت پالنې او هغه سیان چې دي هغه زیاتېږي، راپیدا کیږي او غلبه په یو انسان کوي.
نو طبیعي خبره ده، یعنی مطلب دا ده چې شاعري ټول عمر یو ډول نه وي، لوړې ژورې لري، لیکن په دې کې شک نشته چې د عمر له تېرېدو سره لیکوالي پخی شي، لیکن هغه عاطفي اړخ د احساس اړخ هغه اړخ ممکن ټکنی شي.
زه فکر کوم هغه به یو بل رنګ خپلی. تاسو وګورئ یو سپینګیری انسان یا یو سپینسری ښځه د عمر په پخېدو څه ډول احساسات لري. د هنرونه یو ګټه چې لري دا ده چې هغه باید د خپل لوستونکو د خپل ملت لپاره هغه که د هرې کچې وي، مثال که ځوانان وي، تنکي ځوانان وي، که پاخه عمر والی چې مسؤلیتونو سره مخ کیږي، او بیا که په عمر تیریږي هغې ته نور مسؤلیتونه راجع کیږي، نو دغه د عمر تفاوتونه چې دي دا باید زمونږ هنرونه او ادبیات ولري. که مونږ چیرته په خپلو هنرونو او ادبیاتو کې مثلا د تیر عمر تجربه و نه لرو او هغه حالت چې په 50 کلنۍ نه روسته په یو انسان راځي د هغه تجربه په هنرونو کې مون سره نه وي مون به څنګه دغه تجربه سره آشنا کیږو زه فکر کوم چې هلته هغه د احساس او د عاطفي شدت یو بل رنگ خپلای نو په دې اساس باندې زما په نظر باندې احساسات او جذبات دا د شیان دی سړیږي خو مړیږي نه بلکې بدلیږي رنگ بدلی شکل بدلی خپل بڼه بدلی او هغه فوق العاده په هنرونو او ادبیاتو باندې اغیز کوي
لطایر ځلان څخه په مننې د شعر له دنیاګۍ نه بهر کیږو د میرمن ادبی بهیر د وی غړي را لېشل شعر در سره شریکوم شاعری مینی دا شعر لقابل راسته ولې
تمی وینا پراګو کې تمی مینا زالو کې ټول وجود ملتا جوړتای تمی هر ځای په یادو کې ټول وجود ملتا جوړدای تمی هر ځای په یادو کې سترګې تا ته توراوما ځان می جوړ کسرو جامو کې رانات للې چې سفر ته شاته ګوره بیا پتلو کې تارا تلو سارا اختر شی بیا چنئی اخترو کی تارا تلو سارا اختر شی بیا چنئی اخترو کی زبا تنگئی بیان کرم زبا تنگئی بیان کرم زما ہل آسمانو کی تصویرون دیکھ کلو ما چتنئی تصویرون دیکھ کلو ما چتنئی خپل زرگئی ورتا تشو ما چتنئی ستا یادونه می دهیلو پراگو کې ستا یادونه می دهیلو پراگو کې ورته اوخ کې می تو یو ما چتنه
دروګي مجلې د دې اونۍ د کتاب پانه اړو د صوفی نړۍ ناول د ناروی نام تو لیکوال جوستن ګاردر لیکلی دی ګارډر دا ناول په نارویژي ژبه ولیکه بیا په انګلیسي چاپ شو او وروسته د نړۍ تر شپېتو په ډېرو ژبو وژباړل شو دا ناول وشمې وردک او شفیقه مرزي پښتو ته ژباړلی دی صوفي نړۍ ناول په پښتو ژبه له نن نږدې 4 کاله مخکې په کابل کې چاپ شو د دې ناول لیکوال ښاغلی ګارډر نور ناولونه هم لري لنډې کیسې هم خپرې شوې دي او د ماشومانو لپاره هم کتابونه لیکلي دي د دې تر ټولو مشهور اثر همدا صوفي نړۍ ناول دی چې یو تاریخي فلسفي ناول دی دا کتاب په 1991 کې لومړی ځل چاپ شو د ګارډر د کیسې لیکلو طرز داسې دی چې د کیسې دننه کیسه او کیسې جوړوي ځینې کره کتونکي په دې باور دي چې ګارډر په خپلو ډیرو کیسو کې د ماشومانو له لید څخه کیسې لیکي داسې چې ماشوم چې رښتونی انسان دی په دې معنی چې د چاپیریال او شاوخوا له اغیزو پاک بنیادم دی نړۍ ته په سر ډول ګوري د صوفي نړۍ ناول مروه ځلان چې په خپل هم لیکل کوي لوستی دی لومړی به لدی څخه د دې ناول کیسه په لنډ ووور بیا به دې ته هم غوښ سو چې دا ناول ولې د لوستلو لپاره انتخاب کړی دی
د دې ناول اصلي کریکټر د سوپی په نوم یو یوانجه پینځلس کلنه نجلۍ ده. د دې نجلۍ ذهن لا بیلابیلو فلسفي پوښتنو ډک دی. دې ته یو ورځ یو لیک راځي چې په کې لیکل شوی دی: ته څوک یې؟ دا نه پوهېږي. زه څوک یم؟ کائنات ولې پیدا شوی او نړۍ څرنګه رامنځته شوې؟ سوپی نه پوهېږي چې دا لیکونه د چا دي، خو وروسته د البرټو په نوم یو کس سره آشنا کیږي. دا له البرټو پوښتنې کوي او هغه په ښه توګه ځواب ورکوي. د دې ترمنځ دا پوښتنې او بحثونه جریان پیدا کوي او له سقراط نه نیولې تر نورو فلسفانو د دوی ټولو نظرونه راخلي. لوستونکي په ډېر څه پوهوي، دو فکر ته یې اړباسي.
مصبداله مروه چلان څخه واورو چې د صوفی نړی ناولې ولې د لوستلو لپاره انتخاب کړی؟
ما په دې خاطر دا ناول ولوست ځکه چې زما فلسفه خوښیږي، او زما په نظر هر څوک باید خپل ځان، خپل خدای، خپل نړۍ وپیژني، او باید هیڅ پوښتنه په ذهن کې پرې نه ږدي. خدا ټول دی فلسفه په وسیله زده کولای شو. استاد غزنپر صاحب وایي فلسفه په دې ارزي چې ولوستل شي، ځکه دا به بې انصافي وي چې ژوند کوو خو غور ورباندې نه کوو. د صوفي نړۍ ناول کوم علمي اثر نه دی، نو دا د لیکوال کمال دی چې خپل هنري علم یې په خدمت کې راوستی دی. لنډ کوم، صوفي ناول یو شاهکار اثر دی. استاد اجمل ښکلی وایي د صوفي نړۍ کتاب له لوستلو وروسته به هغه کس نه وي کوم چې د کتاب د پیل پر مهال وي.
آزادي راډیوي مجله له آزادي راډیو څخه اوري. احمد شیبریم په آزادي راډیوي ادبي مجله کې ستاسو کوربه. د خبرونې په دې برخه کې به د موسیقي هنر ته مخه کړو.
د خپل قسمت سره هر ځای بجنګ دم نړی دم زمي د هیلو په هیرو کې سوځي دم نړی دم نرات ډاډا چا بهالا نشم څوري پچا دنيستي جوړ سپیر دیوال وم شړی دم نړی دم ټوپک د بل ګور د ورور می د مور پنهش په پلو وینو کې په پلا لم بيدم نړیدم زما د ذات دورا
د سما سات پونم د سندره د اسې مهرابي ده. د دې په وینا د شتینا افغان سندرغاړو لومړی سندره ده چې په کابل کې پر موسیقي تربندې سروسته په تیر نشته یو کال کې ویل شوې ده. د سما سات په سندره کې اخلي مهرابي د دریو شاعرانو مهرتاج زمزمنیاسی او مریم صافی شعرونه یو ځای کړی دي. له دوی په واورو چې ولې د شزنه شاعرانو شعرونه دوی د دې سندرې لپاره انتخاب کړی دي.
یو خو په مجموع کې ما چې کله خپل سندرې شروع هم کړې، په دغه خاطر مې شروع کړې چې ما دغه کموالی لیدې په پښتو ادبیاتو کې یا په پښتو هنر کې، چې زموږ شزینه په اصطلاح خوا ډیره تشه وه. یعنی ادبیاتو کې په دا وروستیو کلو کې که مثلا یو مثال وړاندې کړو، پروین ملال د یو څه سابقه لري، او د هغې مخکې فکر کوم یو دوې شاعرانې ولې چې تر هغې نوکې یعنی مشرانې دي، یعنی هغه په شاعري کې سابقه لري، نورې نه ولې. او په دې وروستیو شلو کلو کې موږ یعنی بیخي بیخي ډیر شاعران و پیژندلې، او دغه شعرونه مو ولوستل، هغې ډېر ښایسته ښایسته پنځونې کړي ولې. او ما غوښتل چې دغه د دوی شعري اثر راواخم، هغه هغه را ژوندي کړم، هغوی ته سا ورکړم، هغوی ته ژبه ورکړم، هغه په خلکو باندې واورم، برعکس دې چې همیشه موږ د سړیو شعرونه وړاندې کړي. یعنی دغه هم د انسانانو احساسات دي چې باید وړاندې سي، خو دغه د شوځو برخه وه چې ما مخکې ویل هغه تشه وه.
یعنې تاسو یوازې د دې له خاطر دا شعرونه انتخاب کړي دي چې دا انجونو او شوځو ویلې دي، او کنه دا شعرونه مو خوښ سوي دي او دا بل اړخ ته مو هم توجه کړي؟
دواړه دواړه. واضح خبره ده چې کله چې یو شعر دي خوښ نسي، سړی هغه اصلا ویلی نسي، ځکه هغه هغه یو دنه احساس چې سړی په یو شعر کې ننوځي او هغه محسوسوي، هغه احساس به څوک نسي راایستلی. واضح خبره ده چې دا شعرونه زما د زړه د تله خوښ سوي دي، او بیا مې هغه کمپوز کړي دي، بیا مې هغه په سندره کې راوستلي، او پر هغه مې ډېر کار کړی دی. دواړه اړخونه اصلا ما په نظر کې نیولې دي.
ستاسو یو سندره دی لایق صاحب شعر ده، د دې یو برخه سره اورو.
کلو کلو بخی جز مال شیر د شهیدو د کلونو فریادونه کوچ شبا د پرتو وی زبا یما هی بن کری پرستان زما لالونا کوچ شبا د پرتو وی زبا یما هی بن کری پرستان زما لالونا کوچ شبا د
د دې سندرې شعر مو په څه اساس باندې انتخاب کړی دی؟ دا شعر مو خوښیدو او که د موسیقي اړخ ته مو هم په دې کې پام کړی؟
د لایک صاحب شعرونو سره ما که رښتیا ووایم د ماشومتوبه ډېره یو خاصه علاقه درلودله. دغه د ادبي شخصیت سره په اصطلاح د ادبیاتو کې چې د مثلا په پښتو او په فارسي دواړو ژبو کې د ډېر شعري اثر لیکلي وه یا فعال وو، نو دغه څه زه ډېره متاثره وم. ما د لایک صاحب درې نور شعرونه هم کمپوز کړي دي، خدا غشیر چولو دا خپل زما د ژوند سره یو څه تړاو درلود. یا مثلا د غچوي ډیر وګړي به زما لمرګ ورسته زما په شعر باندې وای ارادونه،
ډیر وګړي به زما لمرګ ورسته زما په شعر باندې وای ارادونه، شای دیني پدې پوشي چې په فلمي زاله مانو لګولې و مهرونه، تو چې جواب د پښتو وی زبیا مهربان
دا شعر چې دې خپل ما د ژوند سره، یعنی هغه څه چې ما غوښتل هغه ما په دې شعر کې ولیدل، یعنی هغه څه چې ما وکړل د د د شوزو د شاعري د پاره هغه ما د لښت په شعر کې ولیدل. نو ځکه مې دا شعر انتخاب کړی او مې ویل او بل دا د لایق صاحب نمرې تلینو د کورنۍ ته یو ډالۍ هم و.
په روسیو کې تاسو د سې سندري هم شته چې اوس تر کار لاندې مې او کار پی کوي؟
بله بله.
د دې شعرونه د چا دي؟
تقریبا ټول شعرونه د شزینه شاعرانو دي او ټول پښتو دي. فارسی مې جوړ کړی و، یعنی مې جوړ کړی دي راته پرته دي، خو هغه مې شاته کړی شاتکړی مې دي، ځکه چې په فارسی کې خپل فارسی ژبه د ریجی به ډیر سندرغاړي دي چې هغه کار ورته کوي، او په پښتو کې هم سندرغاړي ستا پښتني سندرغاړي ستا خواغي، یعنی هغه یو بل سیستم لري، یا هغه د سیو ته جوړي چې هغه سندري مثلا بازار ته جوړي، سندري مثلا غټ ته جوړي، خو زه غواړم چې سندری ادبیات ته جوړ کم، زه غواړم سندری ټولنې ته جوړ کم، زه غواړم چې سندری شوز ته جوړ کم، چې د شوزو هغه وند فکر برسیر کم.
ستاسو په جنو سندرو کې چې د فیسبوک لپاره مخ پرې کړې دي او کلیپونه مو واړه واړه خبره کړې دي، یو جرمنۍ ده د غالبا د سرګي په نوم باندې، څنګه دوی لتا سره په موسیقي کې همکاري کوي؟ په موسیقي په یشي دوی
اغه اصلا جرمنی نه دی، روس دی. اغه په خوا د روسی باند سره په اصطلاح اغه په جرمنی کې اغه گیتار جوړوي، اغه نوټیشن یې مزده دی، اغه تقریبا ما د روس سندرو کمپوزونه ملودی یا نغمه اغه جوړ کړي او شیر ما پکې قالب کړی دی، چې بیا په اصطلاح د هنري اړخ سره ویاله چې کمپوز د دواړو دی، ځکه یو اړخ ما جوړ کړی دی، بل اړخ د جوړ کړی ملودی د جوړ کړی شیر ما پکې اچولې دی.
کومې سندرې چې کمپوز یو مخ افغاني وي او یو څه فولکلور سندرو ته ورنږدې وي، دغه سندرو په اړه کې د څه ترته وایې کله څه تبصره کړې ده؟ سي د څنګ موسیقي ده؟
بله، هغه مخبل زه یو سندر لرم چې دا غي سندري شعر د نیمه غنی دی، هغه ما تقریبا فولکلوریک جوړ کړی، هغه موسیقي د موسیقي علي ټولي شرقي دی. نو هغه سندر اخلاص د صرف کلیپ نه دی جوړ شوی، نو هغه سندر کله چې سرګي واورېدل دا ډیره خوشاله سو، هغه د پاره یو نوی شی و، خو ځکه هغه خپل په موسیقي پیژي نو هغه ډیر خوښه کله
ما له یو سندرغاړي سره د افغانستان د پښتو یو سندرغاړي سره وخت خبرې کولې هغه راته ویل چې پښتو موسیقي کې دا فولکلوریک که موسیقي سره دا په دغه موسیقي په هنري سیستم کې تر اوسه پورې چا کار نه دی ورته کړی او داخلي ژنه نو بهرنیو ته کله ناکله یو ډول ناشنا ښکاري سرګي ته څنګه ناشنا ښکار نه سو
سرګي ته ناشنا ښکار سو د سندره کې سرګي اسلام ما سره یعنی همکاري هم نه کړي د سندره لکه د نورې سندري ما کمپوز کړي ده او الکس هغه ډایرکټ کړي ده د موسیقي ډایرکټر هغه دی هغه ته ناشنا ده خو وایم د خپل کار نه دی کړی کچیر ما ده صحیح کړي وای چې د ګیټار کې ژغوله ده دا کار کوي ځکه کله چې هغه سندره په نوټیشن کې راسي بیا هغه کوم مشکل نه کله چې یوټیوب په نوټیشن باندې پوهیږي خو دا خبره دا سندره ډیره محلي ده نو په دې دلیل ما دا پریښول چې پاره کې ګیټار نه یا کایم په پسمنځار کې ګیټار ستا خو په پسمنځار کې دی یعنی هغه اصلي ملودیانې چې دی هغه اصلي نغمه چې دی هغه ګیټار نه دی لکه دا نوري غربي سبک سندري چې دی
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل ازادي رادیو
په نړۍ کې د تودو اوبو غنې چنيشته چې سیلانیان ورځي او دا چني د اوایدو مهمه سرچینه ګڼل کیږي مشهور تودې چني د چک جمهوریت په کارلو ویواري شار کې په ایتالیا ترکیه نیوزیلند د امریکا په متحده ایالاتونو کاناډا او جاپان کې دي چې ډیر خلک ورځي په دې وادو کې د دې چنو لپاره ځانګړي ځایونه جوړ شوي دي او له دې چنو سره هوټلونه دي چې خلک په کې شپې سبا کوي او خپل نوبت ته پکې انتظار کوي چې په دې چنو کې ولامبي په ورته وخت کې هلته نارینه او ښځینه ډاکټرانی شته چې خلکو ته لارښوونې کوي چې څومره وخت په چینه کې تیر کړي او د اوبو په واسطه د روماتیزم د درملنې لپاره او یا د پوستکي د ناروغیو د علاج لپاره څومره وخت په اوبو کې پاتې شي د وزن د کمولو لپاره هم له ځینو دغه ډول چینو څخه استفاده کیږي چې بیا ورغلیو کسانو ته روغتیا پالان لارښوونې کوي چې څه څه وخوري او څه ډول سپورت ورسره وکړي د افغانستان په ځینو سیمو کې هم تودې چینې شته له دغه څخه یو هم د نورستان په برګمټال ولسوالۍ کې تاود چینه یا ګرم چشمه ده چې خلک یې اوبه د هډوکو د درد او روماتیزم لپاره درمل بولي د چینې ته په خو د لمبال لپاره نسبتا ډیر خلک ورتلل خو په افغانستان کې د ورستیو لسیزو تودو چکړو د دې تودې چینې بازار سوړ کړی دی دا چینه د برګمټال ولسوالۍ له بازار شمال لورته شاوخوا 80 کیلومتر لري د بدخشان له پولیس سره چیرمه پرته ده په جاره نور په سیمه کې دا ساجی رادو له خبري علاوه
د نورستان تودی چینی یا ګرم چشمی سوړ برخلیک د نورستان برګ مټال کې تودی چینی یا ګرم چشمی ته په خوا ډیر سیلانیان ورتلل خو په تیرو څلور لسیزو کې د امنیت نشټون لامل د غچینی ته د خلکو ورتک کم شوه دی یا د چینا د برګ مټال ولسوالۍ مرکز څخه شمال لور ته شاوخوا 20 کیلومتره لري د دنګ غرونو په منځو د خړ په یوړخ کې د واورینو او یخو بهیدونکو بو څخه یوازې 15 متره بره راخوټ کیږي یو ځمکه یو هوا او یو غر خو 15 متره پاس جوش او لاندې یخی اوبه بهیږي ساینس پوهان وایي تودې چینی هغو ځایونو کې پیدا کیږي چې چیرته اور غورځوونکي یا تشپیشانونه شتون ولري او یا هم د لارې په اوږدو کې اوبه داسې منرالونو سره لګیږي چې د حرارت سبب کیږي ځایي اوسیدونکي په دې باور دي چې په دې چینه کې لمبل د روغتیا لپاره ګټور دي له یادې چینی یوازې د اوړي په څلور میاشتو کې اوبه بهیږي د برګمټال قومي مشر حاجی غلام مولا نورستانه خپل یادې چینی ته ورغلې او ډنډ کې کوش شوه خو په خبره چې اوبه ډېری ګرمې وي او له څو ثانیو زیاتې پکې د پاتې کېدو توان نه درلود
اول چې نن اوسینو ته په فکر کې جوش او بوته نن وتم ټول دا سچې غوخه ده دا به ټول ته کېدلې خو داسې نه ده زه خپل نن اوتم تقریبا زنګونه نه یو لیش پورته هم دغه ځای پورې ورسېدلې ما طاقت نه کړ بیرته زره وتم
غلام مولانا خان زیتوی چې چینی سره تجربه لرون کې سړی او خزي شتون لري چې ورتونکو ناروغانو یا لمباکونکو ته ډنډ ته د کوزیدو او نورې لارې چاري خي هغه راته ویل چې په ډنډ کې لټاکلی وخت تیرولو وروسته لوبو بهر شي نو د لار خود لخوا په توده کمپل کې نغړل کیږي.
دنه چې راوېست په دې باندې یو غټ کمپل چي سرم پټه دا ټول ځانم پټه د سی او رقم دا رق راوځي د دې بدن نه فقط وای چې دا ټول وب جذب شو او بیرته راووت. دویم ځل د پاره بیا نه باسي، دریم ځل د پاره بیا داسي نه نه باسي، بیر او باسي هلته یو ځای جوړ شوې ده. دا به پاریس کې ګرم کالی به اغوندي 15 ورځې پوری وا سونو باندې وړي پولرګي او تړي وړي هلته څلور پنځه نفر څور ورځې وروسته چې پښتون او کې خلک وای جوړ شوې
د ځای اوسیدونکو په وینا چینې ته پر غزیدل لار او شاوخوا سیمو کې د ډیر یخنۍ لامل د نختر او نورې ونې نه کیږي، خو پراخو شنو چمنونو او په چمنونو کې موسمی ګلانو زړه راښکونکي منظرې جوړې کړې دي. دوی له حکومت غواړي چې تودې چینې ته د سړک جوړولو ترڅنګ دي هلته سیلانیانو لپاره د وخت تیرولو اسانتیاوې برابرې کړي. د نورستان چارواکي هم وایي چې په ولایت کې د تودې چینې په څیر ډیر ښکلي او نادر ځایونه شتون لري چې ورته د سړکونو جوړولو او هلته د بیلابیلو سهولتونو رامنځته کولو هڅې کوي. په یاد ولایت کې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور رئیس مولوي سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل:
گرم چشمه چې روماتیزم یا د هډوکو درد، قیصر و غیره مرزونو والا دل تراتل او لمبل څو وخت پریز نورسته به مکمل قدرتي شفایب کېدل. د ورستیو جنگونو د دغه ساحي تاریخي قدامت ته لوی زیان رسول. مونږ کوشش کوو چې دغه تاریخي سیمو د خوندیتوب او بیرته د سیلانیانو او تداوی لپاره راتلونکو کسانو ته سهولیات برابر کړو.
د نورستان په ګڼو سیمو کې د خپلو شنو او زړه راښکونکو شنو بخملینو چمنونو رڼو سیندونو او ابشارونو ترڅنګ د منډول او سوسوم حوضونو په څیر نور زیات ځایونه او منظرې شته چې لیدلې اړین دي. همدې ښکلاګانو ته په کتو پخواني ولسمشر محمد اشرف غني نورستان ملي پارک اعلان کړ، خو تر اوسه پکې سیلانیانو لپاره د سړکونو په ګډون هیڅ ډول اسانتیا نه دي برابرې شوې.
د ازادي راډیو مجلې په دې وروستیو شیبو کې کندهار ته مخ اړو. د کندهار ملي موزیم د افغانستان له 500 لویو موزیمونو څخه دی. د دې موزیم د لیدونکو شمیر ورځ تر بلې په زیاتېدو دی. دغه موزیم ته ورغلي سیلانیان وایي مسولان دې هڅه وکړي چې موزیم لا غني کړي او ورک آثار ورته پیدا کړي. د دې موزیم آثار د شپږو دورو دي: د ډبرې، د برونزو، د کوشانیانو، د باختریانو، اسلامي او نوي معاصرې دورې. تفصیل د صادق رښتینی په راپور کې.
د کندهار تاریخي موزیم له کورنوي جګړو وروسته په 1901 لمریز کال کې یو ځل بیا پرانستل شو. د دې موزیم آثار په شپږو تاریخي دورو پورې اړه لري چې د ډبرې، د برونزو، د کوشانیانو دورې، د باختریانو دورې، اسلامي دورې او نوې معاصرې دورې پورې تړاو لري. د کندهار تاریخي موزیم چې د اطلاعات او کلتور ریاست ودانۍ کې دننه ورته یو بل ودانۍ ځانګړې شوی، د سیلانیانو شمیر ورځ تر بلې زیاتېږي. د دغه موزیم مسؤل احمد الله وایي د اونۍ په اوږدو کې دغه موزیم ته لسلونه تر 300 پورې سیلانیان راځي چې د کندهار او نورو ولایتونو اوسیدونکي دي.
د کندهار موزیم ته اوس هم په سلګونو خلک انسانان د میاشت ګډون کوي راځي او د کندهار موزیم سجدنه کوي چې زه هلته خپل دغه نوشته کوم راپور ما سره ستا میاشت په میاشت ما سره راپور و د امریت غواړي تقریبا اوس ښه پوره په برخې څو پوره ډیر سی ویجه.
د کندهار موزیم ته راغلي سیلانیان وایي ډیر لیواله دي چې د افغانانو په تاریخ پورې تړلي آثار ننداره کوي. رفیع الله چې د کندهار ملي موزیم ته د خپل ملګرو سره راغلي وایي مسولان دي دغه موزیم د بیروبار ځای ته انتقال کړي او هم دي د غني کولو لپاره هڅې وکړي.
دلته راغلی ما کندهار ملي موزیم ته چې دلته د کندهار په ساته د ټول افغانستان په ساته تاریخي او باستاني آثار پراته دي. نو زګای وخت بلې رازم د ملګرو سره سودا تاریخي شیان ووینم. هغه دوستان یا قربان چې د نور ولایتو یا نور ځای څخه راغلي زیدل تر اولم دا ځکه زموږ ارزښمن شیان دي. دې تور ښکار کوم موزیم کې تاریخي ځای تاریخي شیان پراته دي، اثر پراته دي. نو دې ته ورشم د دولت او د خلکو څخه امیدوار څخه هله داده د خلکو سمید هله داده چې هغه خلک چې په خپل کورونه کې تاریخي او باستاني شیان لري ملي موزیم ته دی وسپار.
د کندهار په ملي موزیم کې تر اوسه 350 تاریخي آثار ثبت او پراته دي چې د مسولانو په وینا دا موزیم د افغانستان یو له هغو موزیمونو څخه دی چې داسې تاریخي آثار پکې پراته دي چې له میلاد څخه تر مخه قدامت لري. د کندهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست د هنر او فرهنګ امیر عبدالشکور چپاند وایي هڅه کوي دغه موزیم نور هم غني کړي او رکسوي تاریخي آثار ورته پیدا کړي.
کندهار موزیم ته تقریبا په دورستی کې زیات شمیر تاریخي منقول آثار اوړل سوي دي چې پاغه کې زموږ تقریبا زیات شمیر آثار هغه د نارنج ماڼۍ د رسمي کیندنو په نتیجه کې چې کوم آثار یا هغه خاورین آثار چې زیاته برخه یې خاورین لوښي دي هغه په نتیجه کې د سپنونو په لاس راغلي دي او هغه بیا کندهار موزیم ته راانتقال سوي دي چې تقریبا تر 500 پورې هغه د آثار تعداد رسیږي.
د کورنۍ جګړو څخه مخکې د کندهار ښار په څلرم ناحیه کې یو لوی موزیم موجود و چې د تاریخي آثارو شمیرې تر 6000 اوښته، خو د ډاکټر نجیب الله د حکومت له نسکورېدو وروسته دغه موزیم ولوټل سو او زیات آثار یې بهرنیو هیوادونو ته قاچاق شول.
له همدې راپور سره زحمت شبر له تاسو اجازه غواړم.